ورته ویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاهسوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د ده په خبره دوو بې پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اگست په 28مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سري نقص او پاروونکي عمل یې بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلي چې پاکستاني لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسما څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل په خپله د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیه اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکې اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربند په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و خو د تعجب وړ خبره هم نه وه. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوی ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. با خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروی او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.
درنو او خاغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زمنګ ویب سټ مهیروي ازادي رادیو دات کام زمنګ خبرونه پکې څلور ویش ساته اوریدل شي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو ایس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبرې په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه یې په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بېلابېل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سرې نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بېلابېل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب او پر مراسمو ډیر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یوه اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د غږ بدلولو په شرط ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فیلان زمون خوانزای تردیده او زمون اسماعیلیان پا زور مدرسو تا بیایی حقا دول چه یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وی داسه نده. من تر گواخ لاندی وای زوی دی مدرسه تا ولیگه، مدرسه تا خس اولرگی را وڑه او پیسی ورکره، هر سه پر من جبری دی وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی او راشی له حنفی مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر اف دغه راز له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستنو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلې دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی شي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیا عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصتی را میده که
مذهبی آزادی به یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي آزادیو سلبول د دې لامل کېږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نوي څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1403 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له آزادي راډیو.
او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخته ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ده ټوله دنیا ماجر را شړي، پاکستان را شړي، ایران را شړي. د موږ د جامع جهاني نه دا خواهش ده چې دې ملکونو باندې فشار واچوي، دا ماجر یو دم روا نه باسي دې خواته. د غوایت زمینه ورته نه لري. دوه کاله کېږي زه مسافر له پاکستان راغلی، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خوا منډه که کله بله خوا، ایران ته لاړو بیرته ریپورټ کو دې خوا راغلو راویلېږلو. او دا خلک هېڅ زمینه د کار دپاره نه لري، نه کومه برنامه لري، نه ښه لري. هسې وایي دا به مو ماجر سره کو، دا به وکړو. دوه کاله کېږي زه راغلی یم، هېڅ نه حکومت ما سره نه ده کړی. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمینه نه سي مساعد کوله، کار نشته. ده داسې کار زمینه مساعد کړي بیا خپله ریښه راولي، تره زوی، ماما زوی، کاکا زوی، د انډیوال زوی چا ور سره په دا شل کاله غوبل ورسره کړی. نو یې دغه دپاره بس بیا هغه خلک راولي. کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری، همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته ده، هېڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې 15 میاشتې د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سولم، بیا لاړم 15 میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ریپورټ کړو. اوس خو دغه رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښه نه بشته. په افغانستان کې هېڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات څخه خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو محترمینو، دا جو چې جوړ او روغ خوش خوشاله بس. په افغانستان کې پیلن بیکاری کچه بیخي په لوړ اندازه ده، خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپه ده. نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سره نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلی دي، عام خلک خو نه وس نه لري چې د ماښام وچې ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بېکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بېکاره دي. دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خوا ته مخ کوي، غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار دپاره څه شی ورته ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بېوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیر زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړي نه. دا باید ورنه واخیستل شي، د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون و تنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوی نه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې وم په هیواد کې نو برخه موږ کیښوده د خپل ملګرو ته ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ هم دغه غذایي مواد وغواړو وریجې دا نور مسایل او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ او هغه کوم ډونر چې و هغه ډونر ما پیژندلو تقریبا داسې یو مسلمان شخصیت دی ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم نو بیا ما ته هغه خپل ځوانانو زموږ کوم مواسه کې چې ملګري د هغوی وي چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې موږ تجربه کړې وو او دا موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی دا کس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړې نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي طرف نه واخیستل شي عکسونه ورته راولېږل نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخیستي د هغې عکسونه ماته راولېږه هغه چېرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت النفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره ویښتان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې ویښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی د اجر ورته ورکوي دغه یو حدیث موږ اورېدلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت النفس موږ له منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمېر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 15,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ د تجربه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټکړي او د یې راټین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا او بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ور کړو چې خلک بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولاده پلانکې اسرائیل ډیر زیات بڑا اسرائیل دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان یو خطه پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومه کونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم په ور کې واشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه عمر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مسلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مجتمعي چې الله را تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربه والیتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او مامګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دغه بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله که داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی او په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړل شي دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړل شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړل شي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متأسفانه فقیران او غریبان لرو فلان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق ده چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځای د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کیدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خدای شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیول کلی فقیر او غریب وای ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، دا ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړ شي، زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګورې ستاسو بوټان نه وي دي، زرانه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه مونږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته مونږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
کم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کون یو مدبر لري. او دا بندگان چې دي، دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتما ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته، او هغه کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ور باندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و غوښې لګلی وه سر یې پات شوی و سر یې بیا کوم ګاونډیانو ته لګلی وو هغوی بل ته لګلی وو چې مونږ غوښه شته اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و بېرته بیا خپل کور ته راغلی و بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې داسې یو حالت راشي بیا بهغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلی کې نو مخکې ده چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم ویره نه کړو د ذهنه ونه بس چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کړي او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنی قلب نه ورسره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری Thank you.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جانان دکلی